በአሜሪካ ጋር አሽና ራዲዮ
ko salamuna uniki heleda ambika gashna radio de spel bata urusteh paramonita wagiast pa dagh parawana ki badar tal khabaruno prata norato la khabarawana pa sabti bana dar wawrau kho yawazi khabaruna de che pa jonde bana bedarta darudandiku tar khabaruno da makhaya welandi da metazu bertara garzu هم خبرونه وز جعفر هاند په هرات کې دوه بهرنۍ مرستندوی کارکون کې وجل شوی دی د هرات په خار کې د مرستندوی مرستې رسونه دی یو نړیوال موسسه د کارکون کې د خار په منځ کې وسلوالو په دزو ووجلی او وتختیدل د هرات والی سید فضل الله واحدی د پیخي په تړاو امریکا غکته نور جزئیات ورکړل
متاسفانه کې امروز یک دو خانومې کې در موټر ټکسی په طرف دفتر خود میرفتن و اینا شرونده فنلند هستن و همکارای سیهی در بخش روانی با سیعت همه هرات هستن این کار ترورست ها فقط مخاطری که
والی فضل الله واحدی وی دغه دوه وژل شوی میرمنی د فنلند اوسیدون که وی او ترهګرو په نخه کړی دی د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ په بازار کې د یوې چودنې په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي او ویش نور ژوبړ دي له نورو جزئیاتو به مو رحیم ګل نیازمن خبر کړي
د تخار د والی ویاند سنت الله تیمور وای چې چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو د موټر د تیرېدو پر وخت یې انفجار کړی تیمور امریکا غږ ته وویل
زخمی شده در بین کشته ها اطفال یعنی کودکا دیده شده شش نفر اطفال جسدش نشده
در خواجهغار در ولسوالی پا بازار که انفجار شده پا چودنه که شپک درشتن امرا و تپیان دی پا امرو که ماشومان همشته چه در شپک و تن و جسدون روختون تا ولل شیوی دی د تخار د امنیه قومندانې ویاند عبدالخلیل اسیر وای چې د چاودنې هدف معلوم نه و ځکه چې له دغې سیمې پولیس نه دي تیر شوي هغه زیاته کړه چې په چاودنه کې ټپین شوي او وژل شوي خلک ټول د اختر لپاره د سودا اخیستو په خاطر بازار ته راغلي وو
د تاوتریخوالي په یو بل بریت کې البته ځانمرګي بریت کې د ننګرهار د خوګیاڼیو ولسوالۍ د سیمیزو پولیسو یو قمندان ملک نواب وژل شوی او د هغه ساتونکی ژوبل شوی دی د ننګرهار د والی ویاند عبدالزی امریکا غږ ته وویل پېښه د وزیرو په دولارې کې هغه مهال رامنځته شوه چې ځانمرګي د سیمیزو پولیسو پوستې دروازې سره په داسې مهال ځان ته چاودنه ورکړه چې پولیسو سره یې خبرې کولې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو تفتیش چې پرون پد درېدل او نن بیرته پیل شو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې نن د رایو د تفتیش په دواړو وختونو کې یو سل او شپېتو ټیمونو کار کړی دی د ټاکنو د کمیسیون وایي نور محمد نور خبریالانو ته وویل سبا د جمعې په ورځ به هم د رایو تفتیش روان وي او په دواړو کاري وختونو کې به 200 ټیمونه کار کوي
پرون اول ورځ مونږ 50 ټیمونه درلودل او اغه بل ورځ مو تقریبا شاوخوا شپته کړل او نن تقریبا اتیا ټیمونه دی پارشف کې سبا او بل سبا دغه ټیمونه سلو ته پورته کیږي یعنی پارشف کې بسل ټیمونه وي او کم کم پروسه هم ګړندې کیږي او مونږ ته هیله مونږ چې هر ورځ د زیرو په شاوخوا کې صندوقونه د تفتیش لاندې ونیسو
خاغلی نور د غرازیات کړه چې لا هم د دوړو کاندیدانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ په واحد کړنلارې هوکړه نه شوی او د کمیسون لیونما او کاندیدانو نغښتې چې په کړنلار د ژر توافق وکړي پلاتون کې د الجزائر هوایی شرکت په هغه الوتکې بسې ګرځي چې یو سل او شپاړه ستنه پکې سپاره وو او نن د برګینا فاسو او پلازمینې الجزیرې ترمنځ لاره کې ورکه شوه فرانسوي جیټ الوتکې چې په لویدیځ افریقا کې دي په پلاتون کې ډلې کې دي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فایبوس خبرالانو ته وویل چې تر اوسه د الوتکې څرک نه دی لګېدلی او زیاته کړه چې ښایي الوتکې سقوط کړی وي د الجزائر رسمي خبري اژانس ای پی ایس وایي رادار د وروستي ځل لپاره الوتکه مالی په شمال کې د گاو خار په فضا کې لیدلې ده د الجزائر هوایی شرکت د غالوتکا له یو هسپانوي شرکت سویفت ایر نه په کرایا اخیستی و
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د اسرایل یو توغندۍ پر هغه خوانځي لګیدلې چې ملګري ملتونه یې چلوي. په برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. ملګرو ملتونو منلې چې په بیت حنون کې یو خوانځی وشتر شوی خو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دغه خوانځي کې هغو سلګونو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په پیله کې له غزې تښتېدلي وو. دغه برید داسې مهال شوی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. د فلسطین صحي چارواکي واکوی د اسرایلو د پنځشنبه په یو بل سهارنی برید کې لګ تر لګه شل تنه وژل شوي چې په دې سره د اسرایلو په بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر شاوخوا 210 شو ته لوړ شو. په دغو تاوتریخوالی پیخو کې 22 اسرایلی سرتیری هم وژل شوي دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په قاهره کې دی چې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند وکړي. یو آزاد خبریال چې له سی این این سره کار کوي د یوکرين په ختیس کې تختول شوی دی. دا په ورستي ونیو کې پر مطبوعاتو د بریدونو تر ټولو ورستي پیښه ده. امریکایي شبکې سی این این د پنځمه پورز د خبریال انتون سکیبا د تختونې خبر خپور کړ. د ادعا له مخې هغه دوه ورځې وړاندې د یاغیانو تر واکلاندې دونس کې له یو هوټل څخه بیول شوی دی. سکیبا چې تیرونه د ماليزیې لوتکې د غورځېدو په پیښه کې بی بی سی ته هم راپورونه ورکړل. د چهارشنبه پورز سی این این ته د ټلیفون له لارې ویلي چې د دونسک امنیتی چارواکو ترې پښتنې ګرویګنی کړې دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سکیبا او د روسی چینل آر ټی د خبريال د سملاسي خوشی کېدو غږ کړی دی. د تایوان چارواکي وایي اوس معلومه شوی چې تیر ورځ د خرابې هوا له کبله د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 13 تنه مړه شوي او د 12 نورو برخلیک لا هم معلوم نه دی. پلټونکي وانګ ژیانګ وویل چارواکي د الوتکو په تړاو په معلوماتو او تور بکس کې ثبت شوو خبرو پسې ګرځي چې د پیښې اصلي علت معلوم کړي. د ترانس ایشا هوایي شرکت د الوتکه د ماکینګ هوایي ډګر ته نږدې د بنغو په ټاپو کې تیر ورځ وغورځېدله. استرالیا 500 پولیس افسران لندن ته استولی چې یوکرين ته ولاړ شي. دغه پولیس افسران به په یوکرين کې د هغې سیمې امنیت ساتي چې یو ماليزیایي الوتکه پکې غورځول شوې ده. د استرالیا لومړي وزیر ټوني ابوټ وایي د استرالیا او هالند د بهرنیو چارو وزیران کیفتزي چې د ملګرو ملتونو تر واک لاندې د دغې ډلې د استولو پر جزئیاتو خبرې وکړي. په همدې حال کې دوه نورې الوتکې چې په پیښه کې د وژل شوو هالندیانو مړي انتقالوي پر لار دي. د ماليزیا په دغې الوتکې کې 210 تنه سپاره وو او ټول وژل شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د لومړني هالندي مړي په رسیدو سره لسګونو زرو خلکو ویر وکړ او د فاتحې مراسم یې ترسره کړل. د هند په جنوب کې د خوانځي لیو بسره د اورګاډي د ټکر لکبله د خوانځي لکت لګه 12 ماشومان مړ شوی دي. پولیس چارواکي وایي ماشومان خوانځي ته پر لار وو چې د تلنګانا په ایالت کې اورګاډي ووه. په پیخه کې د بس چلوونکي هم مړ شوی. په هند کې د اورګاډو پر لیکو ترافیکي پیخې تر ډیره عادي بدل کیږي. هند د اورګاډو د استعمال لکبله په نړۍ کې یو بے ساره هواد دی. دغلته د ورځې څه باندې 40 میلیونه خلک په اورګاډو کې تک راتک کوي. او وروستی خبر هم دا چې افغانستان په کرکټ کې زیمبابوې ته یو لویه ماتې ورکړه. افغانستان په 500 ټاکل شوو اورونو کې 295 منډې وکړې چې زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سزېدو سره یوازې 195 رنځونه وکړله او په دې ډول افغانستان په 16 رنځونو زیمبابوې ته ماتې ورکړه او د څلورو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو دغه سیریزې 2-2 مساوي پای ته ورسوله.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورټ. د خوست والی وی چې یو شمیر استخباراتي کړي هڅه کوي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو او د خوست د ځای خلکو ترمنځ د کړکیچ پر رامنځته کول سره خپل اهداف ترلاسه کړي. د ابراهیم رحیمی رپورت په دې اړه په ګډه اورو.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي یو شمیر استخباراتي کړي هڅه کوي چې د کډوالو او د خوست د ځای اوسیدونکو ترمنځ بي باوري رامنځته او د خلکو په بدګمانه کولو سره خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه دغه څرګندونې په خوست کې د شمالي وزیرستان او د خوست دینی عالمانو او قومي مشرانو ته په یوه غونډه کې وکړې. ښاغلي ولی نعیمی د شمالي وزیرستان او د خوست له دینی عالمانو او قومي مشرانو وغوښتل چې د سولې او ثبات د ټینګښت او د ستونزو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د پرله پسې جرګې او مرکې ولري. هغه په دې برخه کې د استخباراتي کړیو د پلانونو د تطبیق د مخنیوي لپاره د حکومت پر هڅو هم ټینګار وکړ.
کوشش دا روان دی چې ستاسو او د ځای خلک منځ کې فاصله پیدا کړي. ته کوشش وکوي چې دغه د تبلیغاتو د مخنیولو په خاطر باندې خپل په منځ کې سره جرګې ولري، ناستې ولري، زموږ د خلکو سره جرګې ولري، ناستې ولري. هیڅ نه دریم لاسته یا دریم فرد ته اجازه ورنه کوي چې ستاسو تر منځ سوء تفاهمات یا به ځای تبلیغات راپور.
والی نعیمی له کډوالو سره د مرستو په برخه کې وویل چې دوی ته د روغتیا، ښوونې او روزنې سرپناه او یو شمیر نورو اړینو برخو کې د اسانتیاو برابرولو لپاره د خپل مسؤلیت له مخې خپلې هلې ځلې کوي. خالد وزیر د شمالي وزیرستان یو تن قومي مشر دی. هغه وایي چې که پښتانه د یووالي لار غوره کړي نو د ټولو هغو مشکلاتو مخنیوی کیدای شي چې له امله یې په زیاتره سیمو کې دغه قوم د ژوند له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دی. هغه د پښتنو د یووالي ترڅنګ له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې نور له وسلوال مخالفته لاس واخلي او د خپل ورور له وژلو لاس په سر شي.
میږ هغه چې کله کیس پاکستان کې وي میږ ته دا تبلیغات شول چې پوست ټول امریکا ته اوښتي دي. خو کله چې مو دا علاقه وکته نو مو ته دا معلومه شوه چې دا خلک په مونه ښه مسلمان دي، چې د کوم خلک په غرینه شي دي او جنګ او دې ته صحیح معلومات نه رسي. هغه ته دا پیغام ورکوم چې خپل مسلمان ورور خلاف جنګ مکه، د خپل پښتونخوا ورور خلاف جنگ مکه، روشه امن ته غوړه کښېږدا.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي حنیف شاه حسینی یادې شوې غونډې ته په خبرو کې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو د ستونزو د حل یوازینۍ لار د اسلام دین او ګډ کلتور په نظر کې نیولو بلل. هغه له قومي مشرانو او دیني عالمانو وغوښتل چې د خپلو سیمو له وسلوالو مخالفینو سره خبرې وکړي او د سولې د ټینګښت په خاطر د وسلوال مخالفته راوګرځوي.
چې د افغانستان دی یا د شمالي وزیرستان دی، د افغانستان په مقابل کې د اسلامي دولت په مقابل کې حال ځل کې جنگيږي، تاسو هم نهایي کوشش وکړي او می علما کرام د خود د افغانستان هم کوشش وکړي چې وروره په افغانستان کې کفر نشته، په افغانستان کې اسلام دی، په افغانستان کې جماعت دی، په افغانستان کې قضاوت شته، قضا شته.
د خوست او شمالي وزیرستان دغه مشرانو دی و پریکړلیک په خبرولو سره پر حکومتونو غا کړی چې پښتانه نه ترهګر دي او نه دی ورته له ترهګرو سره تړه ورکوي. د ارقامو له مخې له شمالي وزیرستان څخه خوست ولایت ته د راغلو کډوالو له جملې څخه 10,000 کورنۍ ثبت شوې دي، چې تر 10,000 زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې هم شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس حامد کرزی تیر ماښام د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سون یوشي سره په ارګ کې د کتنې په وخت هغه ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خارجي عوامل دخیل دي او د پاکستان رول په دې برخه کې ډیر مهم ګڼل دی. د ارګ نه په خبرې شوې اعلامیه کې، البته په دا بیان کې، د جمهور رئیس حامد کرزی له خولې راغلی دي چې زموږ د سولې خبرې په واقعیت کې باید له پاکستان سره وي نه د طالبانو سره. موږ د سولې د پروسې په څرنګوالي او د پاکستان پر رول د سولې د عالي شورا له ویان او منشي محمد امین مظفری سره مرکه کړې ده چې تاسو پامې اورېدو ته راګرځو. سولې خبرې اوس کوم حد کې دي؟
سولې خبره پروسه ده، پروسه وخت او زمان غالي. د سولې پروسه هم همغسی نورمال روان ده. کوم مخالفین ورونه چې د سولې پروسې سره ارتباط درلود اوس هم ارتباط لري، خبرې اترې روان ده. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د انتخابات پروسه را روان شو، د دې لپاره یو څه مصروفیتونه انتخابات خاطلال خو د سولې پروسه روان ده، امیدوار یو چې نتیجه ته ورسیږي.
د سولې اړې شورا څنګه دا تفکیک کولی شي؟ افغانان خو د جنگ نه د مرګ ژوبل نه په تنګ راغلي دي. دوی سوله د هغه چا سره غواړي چې دوی وژني، نو بالاخره به سوله چا سره کیږي؟
د سولې عالی شورا پالیسی او تګلاره ډېر روښانه ده. د سولې عالی شورا هغه خلکو سره غواړي چې سوله وکړي چې هغوی افغانان دي او هغوی غواړي چې افغانستان نور د جنگ او جګړې نه اوزي او افغانستان یا اوسا افغانان یا اوسا افغانستان او د سولې د ندک فضا ولري هغه افغانانو سره. په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان د دولت د مخالفینو په منځ کې داسې افغانان شته دی چې دا جنگ په هغوی ځپل سوی ده او هغوی غواړي چې د جنگ د صف نه اوزي او د سولې په فضا کې ژوند وکړي.
بله مظفری صاحب، تاسو هم په جریان کې یاست. نن جمهور رئیس حامد کرزي د چین لخوا افغانستان لپاره د خاص ګمارل شوي استازي سره خبرې کړې دي. د سولې په تړاو چې یوې خبرې ته اشاره کړې وه، هغه دا ده چې د سولې خبرې باید د طالبانو سره نه بلکې د پاکستان سره وشي. د جمهور رئیس دا خبره د سولې عالي شورا ته، البته د سولې د لاسته راوړلو په هلو ځلو کې، دا څه یو پیام لري؟ د سولې عالي شورا خپل تګلاره کې بدلون راولي او یا که پاکستان په خپل پالیسي کې څه بدلون راولي؟ د سولې په پروسه کې د پاکستان دخالت یا رول څه نوې خبره نه ده؟
بله، د سولې عالی شورا تګلاره د غو پښل چې روښان ده او د رئیس جمهور ویلې ده چې پاکستان سره خبرې وشي، بیا هم هغه عمقه د سولې عالی شورا تګلاره تقویه کیږي. خو زه فکر کوم چې ډېر ضرور دا ده چې بین المللي ټولنې او همدارنګه منطقوي ټولنې په پاکستان باندې فشار راولي تر څو چې پاکستان خپل تګلاره بدل کړي او جنګي موقف او دښمني موقف یو خواته کړي او د ګاونډي توپ د معیار په اساس باید دا وغواړي چې هم په افغانستان کې سوله ټینګ شي. او په دې کې شک نشته کله چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي، د دې اسمان مثبت اثرات پاکستان ته هم تاثیر لري.
بله، افغانستان ته د چین لخوا ګمارل شوی خاص استازي ویلي چې په افغانستان کې سوله د چین لپاره ډیره مهمه ده، او همدارنګه افغان حکومت هم په بار بار د چین سره په خو اړیکو ټینګار کړی دی. اوس کومې ښې اړیکې چې چین او پاکستان په خپلو منځو کې لري، آیا چین د خپل اثر رسوخ نه چې په پاکستان کې لري د یو فشار آلې په توګه کار اخیستلی شي، او څومره به تاثیر ګذاره آیا کولی شي چې د خپلو اړیکو نه د یو فشار آلې په توګه کار واخلي چې تر څو دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دوی صادقانه ګام پورته کړي؟ څومره د دې امکان ګوري؟
بل شکل لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د چین او د پاکستان اړیکې سره ډېر ټینګ او ښې دي، نو که چیرې چینویان وغواړي چې پاکستان باندې د دوستۍ د لار نه فشار راولي چې تر څو سولې پروسې سره همکاري وکړي، زما په خیال چې دا یو مثبت نتیجه ورکوي.
ډېره مننه مظفری صاحب، ژوندی اوسې.
تاسو هم مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. ژورنالیزم او ټولنیزې رسنۍ. ټولنیزې رسنۍ لکه فیسبوک او ټویټر د ژورنالیستانو په کار او د خبرونو په خپرولو څه تاثیر کړی؟ د آشنا ټیک د نن شپې د پروګرام موضوع همدا ده چې د میلمنو سره به بحث کیږي. تاسو په خپلو پوښتنو فکر وکړئ، د فیسبوک په پاڼې او همدارنګه د سټډیو د تلیفون د شمیرې له طریقه کولی شئ خپلې پوښتنې بیا مطرح کړئ. خو اوس پام وکړئ د لنډو خبرونو اورېدو ته.
په هرات کې دوه بهرنۍ مرستندوی کارکونکي وژل شوې دي. وسلوالو پر دغه کارکونکو د هرات په ښار کې غرمه مهال ډزې وکړې او وی وژلې. په تخار کې بیا په یوې چودنې کې شپږ ملکی وګړي وژلې دي. په ننګرهار کې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو ځانمرګي بیا د سیمایزو پولیسو یو قمندان ملک نواب وژلې او د هغه یو ساتونکی ژوبل کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو تفتیش چې پرون درېدلې و نن بیرته پیل شوې ده. انتخاباتو کمیسیون وایي د رایو د تفتیش په دواړو وختونو کې به 1,000 ټیمونه کار وکړي. د الجزایر هوایی شرکت یو الوتکه چې لږ تر لږه 1,000 تنه پکې سپاره وو د برکینا فاسو او پلازمینه الجزیرې ترمنځ لاره کې ورکه شوې ده. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د اسرایلو یو توغندې پر هغه خوندزي لګیدلې چې ملګري ملتونه چلوي. په برید کې لګتل لګه 15 تنه وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا شانچک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. د پنځشنبه شپه ده او دا شانچک په پروګرام کې زه روشان نورزی ستاسو سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې د شانچک په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر د ژورنالیستانو په کار او د خبرونو په خپرولو څه تاثیر کړی دی. درنو اوریدونکو ټولنیز رسنۍ په اول وختونو کې په ټولنې کې د خلکو د اړیکو د ټینګولو لپاره استعمالېدلې، خو اوس د خبرونو او معلوماتو د ترلاسه کولو او خپرولو په ډیرو مهمو منابعو باندې اوښتې دي. د مثال په توګه په هغه ځایونو کې چې خلک ټولنیز رسنۍ ته لاسرسی لري، که یوه پیښه کیږي نو په چټکۍ سره خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې خبر او د پیښې په اړه معلومات خپروي او یا هم معلومات ترلاسه کوي. د ژورنالیزم د ډګر ځینې کارپوهان خو وایي چې تر ټولو لوی یا پیسلی انقلابي تغییر چې ټولنیزو رسنیو د ژورنالیزم په ډګر کې درلودلی دی هغه دا دی چې هر څوک کولی سي چې خبرونه او معلومات ټول کړي، شریکې کړي او یا هم خپاره کړي. یعنی هر څوک کولی سي چې د خبریال یا رسنۍ په توګه خبرونه او معلومات ټول کړي، شریکې کړي او هم یې خپاره کړي، چې دغه ته بیا د ژورنالیزم نوی ماډل ویل کیږي چې ورته ولسي ژورنالیزم هم وایي. خو ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ په ژورنالیزم ځینې منفي اثرات درلودلی دي. مثلا ژورنالیستان بې پریتوب نسي ساتلی یا کیفیت هغه رقم نه دی لکه د دودیزو رسنیو د رپورټونو چې دی. نن شپه غواړو په همدې موضوع باندې خبرې وکړو. په پروګرام کې میلمانه را سره صدیق الله توحیدی صاحب دی چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر دی او همدارنګه لیکوال ژورنالیست طاهر ځلان صاحب هم را سره دی چې اوس سلام وطندار د راډیو سره د پروډوسر په توګه کار کوي او د ننګرهار نه زما همکار ضیاء الرحمن حسرت هم را سره دی. درنو اوریدونکو که چیرې تاسو پوښتنه لرئ یا هم نظر لرئ نو تاسو کولی سئ زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سئ او هلته د نن شپې دا شاټک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه ولیکئ. همدارنګه د پروګرام په جریان کې به ټلیفونونه هم واخلو، نو که چیرې تاسو پوښتنه لرئ آماده اوسئ او په ټلیفون کې به زموږ سره خبرې وکئ او د میلمنو نه به خپل سوالونه او خپل پوښتنې مطرح کړئ. البته یو ځل بیا غواړم چې نن موږ په دې باندې خبرې کوو چې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر د ژورنالیستانو په کار او د خبرونو په خپرولو څه تاثیر کړی دی. وګورو چې زما سره څوک دی. اول به زه وګورم چې توحیدی صاحب را سره دی. توحیدی صاحب تاسو ما آواز اوري؟ ولې زه فکر کوم چې د توحیدی صاحب ټلیفون تر اوسه پورې نه دی رخصوي، خو موږ کوشش کوو. خو زه فکر کوم چې طاهر ځلان صاحب را سره دی. طاهر ځلان صاحب د سلام وطندار د راډیو سره د پروډوسر په توګه کار کوي. زه فکر کوم د دوی لاین هم قطع سو. وګورو چې ضیاء الرحمن حسرت صاحب را سره دی که نه. خو پروډوسر راته وایي چې هغوی هم نسته. په هر صورت موږ نن غواړو چې د شنټک په پروګرام کې په دې باندې خبرې وکړو چې ټولنیزې رسنۍ لکه فیسبوک او ټویټر د ژورنالیستانو په کار باندې او د خبرونو په خپرولو څه تاثیر کړی دی او څه تاثیر لري. البته ځینې کارپوهان په دې فکر کې دي چې ټولنیزې رسنیو د ژورنالیستان لپاره ډېر سهولتونه برابر کړي دي، خو ځینې نور بیا وایي چې هغه کیفیت او هغه بې پریتوب چې د مخه ژورنالیستانو کولی سوای چې وی ساتي هغه په ټولنیزو رسنیو کې پیکه سوی دی یا هغه رقمې نسي ساتلی لکه د مخې چې ساتل. په هر صورت زموږ اوریدونکو هم په دغه اړه باندې خپل نظریات او خپلې پوښتنې زموږ سره شریک کړي دي. تر هغو چې میلمانه راځي زه به د یو څو اوریدونکو نظریات او پوښتنې به واخلم، بیا به وګورو چې کم میلمه زموږ سره په لاین کې دی او دغه سره به مطرح کړو. مثلا زموږ یو اوریدونکی صبغت الله هوتک سب لیکلی دی چیز ما په نظر ټولنیز رسنوی خبری اعلانو ته ډیر اسانتیاوی برابر کړی دی. زه فکر کوم همدا اوس را سره طاهر ځلان صاحب په لاین کې دی. طاهر ځلان صاحب تاسو ما وځو ری
روشن صاحب سلامونه تاسو ته د پروګرام ټولو ګډونوالو او همدا ډول ټولو اوریدونکو ته په دې لښته لو جو خوشاله وي.
ډیر مننه ځلان صاحب. ځلان صاحب تاسو خو د لیکوال په صفت باندې هم ساس خدا سوال څوک کولی سي، د ژورنالیست په صفت باندې هم ساس نه څوک دا سوال کولی سي چې ټولنیز رسنوي دغه څه چې صبغت الله هوتک ویل ساسو په کار کې آسانتیاوی تاسو برابرې کړي دي او که فکر کوئ چې نه لای ساسو کار پیچلی کړی دي او مشکله کړی دي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې چې خلک د رسنیو نه یو ډول ویره لري او یا هم منابع د هغه منابع چې کوم معلومات ورکوي هغه ډېر ډاډه نه وي چې رسنیو سره معلومات شریکي، ځکه هغوی ویرېږي چې هغه معلومات کوم چې د رسنیو سره شریکېږي هغه به تا واقف له ځانه سره ولري. د دې له کبله په افغانستان غوندې یو هېواد کې د ژورنالستانو دپاره پخوا د ټولنیزو رسنیو چې کله دود کېدلې او مشهور کېدلې ډېرې ستونزې د ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدلو سره افغان خبریالانو او ژورنالستانو ته یوه ډېره زیاته د مهمه د بدلون نښه همدغه وه چې اوس په ډېرې اسانۍ سره ژورنالستان او لیکوالان کولی شي چې منبعو ته لاسرسی ولري، هغه سرچینې چې دي هغوی خپل نوم نښي مثلا، خو مهم معلومات چې دي هغه د ټولنیزو رسنیو لخوا شریکي. نو په دې سبب باندې دم غړې فکر زدا کوم چې افغان د سنۍ ته ټولنیز رسنیو دغه فیسبوک، ټویټر او ایمیل دې شیانو ډېره زیاته یو پراخه پشتیبانی پیدا کړل او همدا ډول د ژورنالستانو له کارونه چې په خوا به مثلا دوه درې ورځې د نشول کولای اوس کولای شي په یو ورځ کې هغه کار سرته ورسوي.
بله ځلان صاحب، یو نیوکه ده چې ژورنالیستان نس کولای هغه اصول یا هغه پرنسپونه چې دوی په دودیزو رسنیو کې مثلا په راډیو تلویزیونو کې یا په اخباراتو کې دوی عملي کوله هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم عملي کوي، ولې د ټولنیزو رسنیو د لیکلو بڼه تغییر لري، د معلوماتو د شریکولو بڼه تغییر لري؟ آیا فکر کوئ چې دغه انتقاد پر ځای دی، یعنی ژورنالیستان هغه اصول چې مثلا توازن دی، مثلا دغه سی بی‌طرفي ده، یا دغه سی نور کوم اصول چې دی هغه په پوره توګه نشي ساتلی، تاسو د دې سره موافق یاست دغه انتقاد سره؟
بله زه خپل په دې نظر ما، خو اما یو توپیر لري، ځکه کله چې مونږ د هغه رسنیو مثلا د برقي رسنیو بل خصوص د تلویزیون د رادیو یا هم د ورځپاڼو رسنیو یادونه کوو، هغه ځای کې سیستم او هغه د رسنیز نظام یا قوانین چې دي هغه توپیر کوي. که تاسو وګورئ هلته یو ایډیټوریل ټیم وي چې هغوی هره ستوري یا هره خبري سوژه چې ده هغه تعقیبی اولی کاری اباد په ګوته کوي او لازم وروسته بیا خبري پوښښ کوي. اما ټولنیز رسنۍ چې دي دا یو داسې سیستم نه دی، دا بلکې یو فردي هڅې دي، هغه سړی چې دی یو کار نه خبرېږي کوشش کوي چې معلومات شریک کړي. د ټولنیز رسنۍ یو کار او د برقي یا مثلا د رادیو تلویزیون او ورځپاڼې د رسنۍ فرق هم دا دی چې ټولنیز رسنۍ یا فیسبوک، ټویټر دوی ورځني معلومات په خامه بڼه باندې د خامه په دې معنا چې یعنی سړی د دقت یا د رښتینوالي په اړه باندې ډېر باور نشي کولای، خو همدغه معلومات یا همدغه لومړني خام مواد کله چې رسنیو ته په لاس ورځي هغوی څاري، هغوی تعقیبوي او په نتیجه کې د دغه خامو موادو نه ډېر ښه راپورونه، ډېر ښه پروګرامونه او ډېر ښه معلومات په لاس ورځي چې هغه د خلکو لپاره ډېر مهم دي. زه یو بیل په توګه یادولی شم، د لوګر د مسینک په اړه باندې څه وخت وړاندې په دغه ټولنیزو رسنیو باندې فکر کوم، د هماغې لوګر ولایت ځینې ځوانانو چې هغوی راپور په دې ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د فعالیتونو هلته او همدا ډول د دولتي کار کوونکو چې هلته هغه ساحه یې نه پاکوله، د همکاري نه کول، په دې اړه باندې د هغوی تصویرونه یې رالېږل، معلومات پوسټونه به یې کول. اما څه وخت وروسته هغه شی چې تعقیب شو نو په رښتیا سره هغه ځای کې رسنۍ شو دا ومندل چې عام دولت ناغيړي کې پاږي کې وی چرواکي کوم دي هم سوال مخالفین د مسیانک د پروژې مخنيسي او هم کوم کمپاني چې انت دې راغوین د خپل ویر لکه بلا نه دې ځان دل شي کار په مخ کې نو د دې اصل عرب منبع دا و چې خام مواد په ټولنیز رسنیو رسن نور خبر اعلان ته لاس اورل لو دې هڅه وکړل او دا حقایق تراوند کړیا یو بل مثال موږ د مادینو په برخه کې کوم مستنې تحقیقات او څرنې راخاره شولې هغه هم انده چې د ټولنیزو رسنیو د نیمکله پخته خبرونو څخه سرچینه اخیستله.
بله ډیر مننه په دې باندې به بیا خبري وکړو په منابع باندې وزه فکر کوم چې صدیق الله توحیدی صاحب را سره دی. صدیق الله توحیدی صاحب د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر دی. توحیدی صاحب تاسو زما آواز اوري؟
او تاسو ښه غاور مې سلام.
ډیر مننه توحیدی صاحب. ځلان صاحب هم خبري وکړلې خو یو ډیر مهمه موضوع البته دلته هم په غربي نړۍ کې چې مطرح کیږي هغه د دې چې ژورنالیستان باید په اول سر کې وپوهیږي چې ټولنیز رسنیو ماهیت څنګه دی یا ټولنیز رسنۍ څوک استعمالوي او د څه لپاره استعمالوي. آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې د ټولنیز رسنیو نه ژورنالیستان پوره معلومات لري یا د ټولنیز رسنیو په اړه باندې ژورنالیستان پوره معلومات لري یا کوم وخت چې هغه زده کړی کوي دغه د ټولنیز رسنیو مضمون د دوی په نصاب کې شامل دی او که څنګه؟ زه هم خپل سلامونه تاسو مېلمه
محترم اوریدونکو ته دا ټولنیز رسنیو یو نوې پدیده ده په افغانستان کې او په رسنیو کې او په انفارمیشن ټکنالوژي کې. طبیعي خبره ده کېدای شي دا په نصاب کې شامل شوی نه وي خو ځینې مؤسسې او ځینې نهادونه دغه په نصاب کې نیولي دي هغه کورسونه دایروي او کوټه مدت زده کړې لري دغه په نصاب کې شامل شوي دي. خو د ژورنالیستانو دله
بله
نور ځوانان چې محصلین دي متعلمین دي په افغانستان کې د دې ټولنیزو رسنیو کاربران دي او ډېری خلک ځوانان اوس دغه رسنیو نه استفاده کوي خپل مطالعه د انټرنټ او ویډیوګانې شریکوي او خپل نظریات هم پکې منتشروي او خلک کولای شي چې مختلف نظریات ولولي.
بله ډیر مننه توحیدی صاحب په دې اړه باندې به نور خبري هم وکړو. زه فکر کوم چې اوس زما همکار د ننګرهار نه ضیاء الرحمن حسرت هم را سره په ټلیفون دی. حسرت صاحب تاسو ما آواز اوري؟ تشکر حسرت صاحب. تاسو خو البته په فیسبوک باندې ډیر فعال یاسو همدارنګ د آشنا رادیو تلویزیون لپاره ریپورټونه هم جوړوي د ننګرهار د کونړ یا مثلا نورستان او لغمان ولایتونو نه. څه فکر کوئ چې په ولایتونو کې دغه ټولنیز رسنۍ ستاسو غوندې ژورنالیستان په کارو باندې څه تاثیر درلودلی دی او تر کوم اندازې پورې تاسو دغه ټولنیز رسنۍ استعمالوئ په خپل روزمره کارونو کې په خپلو مسلکي کارونو کې څومره ستاسو په کارو باندې تاثیر درلودلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نور ده تاسو او درارو درنو ریډونکو ملمنو ته خراغلاست. فیسبوک د ټولین رسنوي په برخه کې د سی ورسنۍ د چې لڅو کار رئیس چې په افغانستان کې د کار ور شوې ده انواته لا سره ورنه چې دې زیات دي او دې ګټ په کې لا سره غري سره دي چې ځینې منګرتیاوي هم په افغانستان کې کوم نه ګرای سره هم د رسنۍ کارول کیږي. ولې موږ نه لسان ته یوازې تر ټولو لوی ګټه دار چې موږ په وخت د فیسبوک لارې اوس معلومات لاسرسي ته راکو. یعنی موږ ډېرې چې بیل دی لرو چې یو پیښه رامنځته شوې ده تر هغه چې موږ چارواکو سره اړیکې ونیسو چې دې موقعیت پیدا کړو موږ د فیسبوک له لارې په ډېرې اسانۍ سره دې موقعیت پیدا کړی دی او هغې نه وروسته بیا چارواکو ته موږ ترې خبر کړي چې پیښه په دغه ځای کې ده دغسې یو موضوع رامنځته شوې ده. بل د ولایاتو خبره تا وکړه اکثره وخت د نو مخابراتي شبکې چې دا ستونزې ډکې دي په ولایاتو کې
ستونزی پیدا کوي او په خاني سره نشو کولای چې موږ خپل دولتي چارواکو سره اړیکې ټینګ کړو. فیسبوک یو ځانګړی وسیله ده مختوس چې موږ له دې طریقې په ډیره اسانۍ سره چارواکو پیدا کولای شو. په تیرا ویاندو یا مې کومندانان دا غوې تلیفون نه کبان دی فیسبوک پر یو اکاونټونه اخلاص له دې طریقې موږ هغه ته لاسرسي زر پیدا کوو. بل ښه طریقه دا ده چې کچیر په نورستان کې واپی خرمزه کیږي د یو موضوع رامنځته کیږي د نورستان والي چې کله خپل فیسبوک پانه کې شریکې موږ یو ډیر خمن به دغه لاسرسي د دې طریقې موږ خام مواد راخلو بیرته د والي سره یا هم د نور چارواکو سره مطرح کوو. البته موږ خپل ژورنالیستیک سیستم ته اچو او له هغه طریقې د موږ په مراحل کوي. دا په فیسبوک کې ترټولو یو په لګټه دار شه نورځه سي یو په خرمسته کیږي نه چارواکي ته خبري نه مونږ ژورنالیستان ته خبري خو په فیسبوک کې او چا د هغه سیمې اوسیدونکو هغه په خپل فیسبوک پانه کې دا موضوع پورته کوي. ټول پانه کې د سوچو سره د غړي فرندي هغه ټول د خبري دي. یاره په ژورنالیزم کې دغه د سهولتونو د فیسبوک رامنځته کړی دي چې افغان مکرره دا دغه سهولتونه نه وي دي. یو په ډیره اسانۍ سره د سرعت په برخه کې موږ اوس ډیره خواسي د فیسبوک د دقت په برخه کې موږ ډیره خواسي د فیسبوک د همکاري په برخه کې چې ژورنالیستان یو بل سره باید همکاري ژورنالیزم وسنن لري. د فیسبوک اوس موږ ډیره یو خواسي کړه کړه د مخابراتي شبکو د وړاندې د ستونزو پر مهال بهترینه دغه وسیله د موږ د فیسبوک جوړیږي.
بله ډیر مننه حضرت صاحب. ځلان صاحب څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله او حضرت صاحب هم اشاره وکړله چې د فیسبوک معلومات چې دی هغه تاسو د خام موادو په توګه استعمالولای سي چې هغه باندې بیا ریپورت جوړولای سي. څه فکر کوئ چې ځینې کارپوهان دا خبره کوي چې د ژورنالیستانو رول په هغه شکل چې وو هغه اوس ختم شوی دی اوس هر څوک کولای سي چې ژورنالیست وسی دغه چې حضرت صاحب ورته اشاره وکړله یو څوک کولای سي خپل په کلی کې چې کوم پیښه کیږي هغه په وخت باندې راپور ورکی ویرسوی تر کوم اندازې پوری تاسو فکر کوئ چې دغه ولسی ژورنالیزم چې ورته ویل کیږي دغه مفید دی د خپل ژورنالیستان لپاره او کداغه یو تهدید دی د ژورنالیستان لپاره چې د دوی کار ته او د دوی هغه مسلک ته به خطر متوجي کی؟ زما په
نظر باندې تر یو بریده د کارپوهانو لپاره دا یو نظر سره منل شي خو په پراخ معنا چې کله د موضوع ته موږ وګورو یا د دغه ټولنیزو یا د ولسی سټی ژورنالیزم چې کوم دی د دې اساسات ته وګورو نو بیا سره په دې مجبوریږي چې د عمر لوړ مقام د برس کور کول فکر کوم لیکن د کورلو نه بخالي نه ځکه لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې د ټولنیزو رسنیو پر مخ اکثره خام معلومات یا خام مواد تکنیکی او فریدي د ژورنالي د رسنۍ یا مثلا د تلویزیون رادیو او رسپان ارزخ ځکه نه ختمیږي چې هغه انته واز معلومات نه ورکوي او فکر کوم ژورنالیزم یوازې نن په باندې ژورنالیزم یوازې معلومات ورکول هم نه دي بلکې د موضوع هغه څلور خال یا ابعاد چې دي هغه روښانه کول هم د نوی ژورنالیزم په اساساتو کې مهم ځای لري. نو هغه رسنۍ کې یوازې فکر کوم د معلوماتو لپاره خو ډېر ښه دی اما همدا وجه ده چې موږ رسنۍ د خام موادو په توګه تر اوسه استعمالوي وجه دا ده چې موږ سل په سلو کې باوري نه یو ځکه یو خو سرچینه موږ ته نوي معلومات چې څومره دقیقه ده سرچینه دویم د هغې موضوع د حقیقت په اړه باندې یا د واقعیت په اړه باندې موږ تکنیو چې آیا
ځلان صاحب دا خبره چې تاسو وکړل چې نه معلومیږي چې څومره منبع دقیقه ده آیا فکر کوئ چې د فیسبوک استعمالونکي یا په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو استعمالونکي هم په دغه باندې پوهیږي او کچیرې ما ډیر خلک اوریدلی دي چې په فیسبوک کې دا شی لیکلی وو یعنی هغوی دومره د منابعو تصدیق او د منابعو پیسې لاغه د خبر کره توپ ته نه ګوري تاسو فکر نه کوئ چې دغه سی چې د ژورنالیستان لپاره پکار ده چې و پوهیږي چې ټولنیز رسنۍ څنګه استعمال کی د خلکو لپاره هم پکار ده تر یو حده پوري چې په دې باندې و پوهیږي چې کوم معلومات دوی ته لاس کوي دغه منابع باید دقیق وسی وو دوی باید پوره ور باندې چیرنه وکي بیا خبر ومني که څنګه
بله لکه څنګه چې په حدیث په خپل خبرو کې ویل چې ټولنی رسنۍ په افغانستان کې ونه تجربه ده لکه څنګه چې د نوی دفتر دی یا د نورو شبکې دي چې هغوی دغه د ټولنی فیسبوک کمپیوټر او د بلاک په اړه باندې لاخونې او ورکشاپونه خلکو ته ورکوي دا ډېره مهمه او اسانه لار ده چې باید خلک په دې باندې د دغه پدیدې په کلچر هم پوه شي چې موږ دا استعمالو څنګه باید استعمال کړو د دې نه ګټه اخلو څنګه ګټه ترې واخلو که چېرې ته د منابعو یا مثلا د ادرسونو د دقت کې سړی پام ونه کړي د ډېرو مشکلاتو سره مخ تور ګوراندې ځنی ادرسونو نه چې هغه یا د والیانو په نوم یا مثلا د وزیرانو یا د مؤمنانو د لوړ پوړو چارواکو په نوم جوړ شوی دا غوښنه یو ډول خبرې خبرې کولې چې هغه د خپل پولیسي جرګه کې د بحث موضوع ګرځېدل د امنیت شورا په کې هم د بحث موضوع ګرځېدل
بله ځلان صاحب بله ځلان صاحب ډېر مننه په دغه موضوع باندې بزه د توحیدی صاحب نام پښتنه وکم چې ځینو کسانو ویلی و یعنی ځینو چارواکو ویلی و ته پولیسي جرګې کې قربان باسونه وسوله چې فیسبوک دي تر یو وخت پورې بند سي البته د انتخابات په موضوع باندې کوم وخت خبرې کېدلې چې یا ناسم معلومات خپروي یا کرکه خپروي یا مثلا د قومونو ترمنځ نفاق راپاروي توحیدی صاحب ساسو نظر په دې کې څه دی او تر کوم اندازې پورې فکر کوي چې کومې ادارې چې په دغه لار کې کار کوي البته ساسو اداره هم یوه ده دوی کولی سي چې دولت یا مثلا داسې چارواکي قانې کړي چې داسې اقدام ونه کړي چې مثلا د منابعو د خبرونو یو منبع یا منابع بند سي او خلک دغه شي ته لاسرسی ونه لري
من فرنسا که ملی امنیت شورا والی که دولا میزر خلای بنده که پیس به دیست که کم فیصله پکیوشی دمان اعلامیه داو دا دمان غفتل داو چه دا اتین بیاره نده چه دولا میزر خلای بنده شی که دی خاطر چه که زینی کسان سوی استفاده که افترا و تحمد دغه نشته یا هم کریک اخترایي خو ډیره ځوانان سم استفاده کوي دا تخیل د دوی ترمنځ یو ښه اړیکه ده یو ښه او لیاره نه ده چې دا مسائل حل شي خو مهمه خبره دا ده چې هغه کاربران نه پالي کاربران چې د ټولنیز سره کومه استفاده کوي دوی باید د قلم افاد او د اخلاقی موازین په نظر ونیسي او هغه څه نشته یي باید رښتیا وي او د خلکو ترمنځ باید داسې مسایل ښکاره نه شي چې دوی کرکه او نفرت ډېر شي او د افغانستان د قومونو ژبو او دغه د سمتونو ترمنځ اختلاف جوړ شي چې بیا هغه ټول هیواد ته ګران تمامېږي ټول هیواد ته ټول هیواد متضرر
بله ډیر مننه توحیدی صاحب البته تاسو د قوانین خبره وکړه د اخلاقي ضوابط خبره وکړه آیا فکر کوئ چې اوس وخت چې داسې ادارې لکه ساسو اداره چې ده یا مثلا په خپل پانتونونه چې دی په داسې اخلاقي ضوابط باندې هم کار وکړي چې پاغه کې د ټولنیزو رسنیو نه څنګه ګټه واخیستل سي ژورنالیستان څنګه ګټه ورڅخه واخلي په دې باندې هم بحث وسي او په دې باندې هم مواد په اصلاح تولید سي بله توحیدی صاحب از فکر کوم د توحیدی صاحب په ټلیفون کې څه مشکل سه خو زه به خپل همکار حسرت صاحب ته ولرسم حسرت صاحب د ټولنیزو رسنیو یو خصوصیت خدا هم دی چې په خپل لیکل پکې فرق لري او همدارنګه مثلا بعضی هغه شان چې د تلویزیون یا مثلا د رادیو لپاره دونه مهم نه وي لکه مثلا عکس دی اگر ډیر مهم دی دغه ساسو په خپل په لیکلو باندې یا په ژورنالیستیکو کارو باندې تر کومه اندازې پورې تاثیر کړی دی ولی یو شی چې تاسو لیکي د ټولنیزو رسنیو لپاره دغه شکل او دغه محتوا تر یو حد پورې فرق کوي آیا دغه شی په نظر کې نیول کیږي افغانستان ژورنالیستان په نظر کې نیسي او کچیری نه نیول کیږي
مرزا صاحب ډیره ښه نقطې ته اشاره وکړه زه پرون هم یو شرکت په همدې فیسبوکي لیکونو باندې بحث لرم او د پوهنتونو استادانو سره
هغه یو خبره ډیره مونږ ته جالبه و پدې کې هغه دا و چې د فیسبوک له برکته زینو سیاسي مبصرینو تازینو ادیبانو لیکوالۍ زده کړه دا ګوره دغه د ښوونیزه برخه د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو که چېرې زمونږ سیاسي کارکوونکو په خواله دی په تلویزیونونو کښې سیاسي تبصرې کولې خو په ټویټر کښې دوی څه نه شو لیکلی په ټویټر یې نه شو استعمالولی فیسبوک یې نه شو استعمالولی اوس دوی یوه نیمه لیکنه که په لومړۍ ورځو کښې لس کلمې ولیکلې په دویمه ورځ کښې شل کلمې ولیکلې اوس مقالې په فیسبوک کښې او په ټویټر کښې دې لیکي هلته یې پورته کوي د لیکوالۍ برخه دوی په کښې زده کړی اوس دوی دومره دقیقه شوي دي اکثره خلک هڅه کوي چې چېرې په ټولنیزو رسنیو کښې خپله یوه لیکنه خپره وي داسې یوه لیکنه دې خپره کړي چې هغه دې لږ تر لږه یو نوي فیصده یا هم اتیا فیصده دې ښه فیضونه ولري یعنې داسې یوه لیکنه دې نه وي چې څوک دې ورپسې منفي تبصرې کوي مونږ خپله ژورنالستان هم چې کله یو خبر پورته کوو په فیسبوک یا په ټویټر پاڼه کښې هڅه کوو چې داسې یو متن ورته برابر کړو چې دا زمونږ متن خو ډېر خلک هلته لري لکه مونږ یو د ژورنالیست په توګه هغه متن پورته کوو بل د یوې رسنۍ د یو استادې په توګه یې پورته کوو که چېرې زمونږ دغه متن کښې نیمګړتیا موجوده وي په دې معنا چې زمونږ دغه رسنۍ نیمګړې ده مونږ دغه رسنۍ استادې دلته نیمګړې ده دا اصلا د رسنۍ اعتبار ته بیا زیان رسوي هڅه تر ډېره پورې دا کوو لکه زمونږ چې یوې مجلې یا یوې ورځپاڼې ته لیکنه ورکړو په هغه شان لیکنه په همغو ادبي معیارونو باندې برابره لیکنه په همغو ژورنالیستیکو او اجتماعي اخلاقو باندې برابرې لیکنه باید مونږ د خپلې ټولنیزې رسنۍ پاڼې ته پورته کړو که هغه ټویټر وي که هغه فیسبوک وي که بله وي دې لپاره هڅه کوو تر ډېره پورې چې مونږ باید عکس پیدا کړو دې کښې عکس ډېر ضرور دی تر غږه هم عکس دلته ضرور دی د همغې لپاره مناسب عکس ورته پیدا کړو یا له کومې ورځې چې مونږ ټولنیزې رسنۍ کاروو زمونږ د کارونو پر څرنګوالي هم تاثیر کړی دی یعنې مونږ یې هم چټک کړي یاستو مونږ یې هم ځیر کړي یاستو مونږ یې هم ډېر اکټیو کړي یاستو ډېر یعنې یو ډول فعالیت ښیو مونږ ژورنالیستان هم پخوا تر دې خو یوازې دې ته ناست وو چې یو رپورټ هم دی سهار به په هغې رپورټ باندې کار کړو بېګا به یې خپور کړو ولیکن اوس د ټولنیزو رسنیو له برکته مونږ داسې خوځنده یاستو هره شېبه د دې هڅه کوو چې یو موضوع پیدا کړي د موضوع لپاره مونږ اپډیټ معلومات پیدا کړو د خپلې ټولنیزې رسنۍ پاڼې ته یې د رسنۍ له لارې د خپلې هغه مربوطه رسنۍ له لارې پورته کړو یعنې هم مو لیکوالي په دې سره ډېره مخ پخ کېدو ده ښه شوې ده هم مو ځیرکتیا ښه شوې ده او هم مو هغه فعالیتونه د ژورنالیستي چې کوم دي هغه تر پخوا ډېر ښه شوي دي او مخ پخ کېدو دي نور هم
بله ډېره مننه حسرت صاحب توحیدی صاحب هم راسره دی مخکې ما د توحیدی صاحب نه پوښتنه وکړله دوی لاین قطع سو توحیدی صاحب د اخلاقي ضوابطو په اړه باندې البته تاسو یو اشاره ورته وکړله تر کومې اندازې پورې فکر کوئ چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو کومې ټولنې چې دي کومې ادارې چې کار کوي هغوی دغه د اخلاقي ضوابطو لپاره کار کړی دی یا کوي یې چې ژورنالیستان څنګه د ټولنیزو رسنیو نه ښه او مثبته استفاده وکړي
اخلاقی موازین درو که مونږ غوښتل چې سږ کال یو پراخه کنفرانس جوړ شي د افغانستان ټولو ولایاتو خبریالان به ټول شي د هغوی نمایندګان به شي کابل ته او دغه اخلاقي موازین تصویب کړي ومني او دوی هم مسئول مدیران هم دې ته ملزم شي چې دغه رعایت کړي هم د رسنیو مالکان خو متاسفانه دغه څه نور حوادث را پېښ شول د انتخاباتو ټاکنې دغه څه مسایل دغه پروګرام پاتې شو خو مونږ هیله من یو چې دغه کال تر اخره مونږ دغه څه یو پراخه کنفرانس ولرو او خبریالان پخپله متعهد شي چې دغه موازین رعایتوي خو نور هغه نور خلک د ټولنیز رسنیو استفاده کوي، خپل مطالب نشتوي، خپل فکر لیکي او نور سره شریکوي. دوی هم باید په دې مسایل پوه شي چې دا ټولنیز رسنۍ یو مهمه رسنۍ دي چې ډېری خلک د هغه نه استفاده کوي، هغه مطالب ولي یا ویډیوګانې په دغه ټولنیز رسنۍ یا اوري، خو دوی هم باید خپل اعتبار ته زیان ونه رسوي او هغه مهمه ارزښتونه چې د افغانستان ارزښتونه دي، دې ته باید احترام وشي او اجتماعي اخلاق پکې رعایت وشي. په دې خاطر درې کاله کېږي چې موږ هر کال د اسد په اوله اونۍ کې موږ دغه د ټولنیزو رسنیو په نامه څومره جوړوو او د حکومت هم غوښتنه دا وه چې دغه وخته د اسد هر کال باید د ټولنیزو رسنیو په نامه شي، د رسمي تقریم راشي، د دولتي تقریم باید دغه مسایل روښانه کړي چې دغه هفته باید ولمانځل شي. خو متاسفانه د افغانستان دولت تر اوسه پورې زموږ غوښتنه منلی نه ده او موږ مش کوي چې دغه یو رسمي بڼه واخلي او پس دغه نه نهادي سازمانونه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته به اقدام وکړي چې خلک وهڅوي چې د دغه ټولنه د استفاده وشي. البته یو خبره دا ده چې مخالف نظرونه به وي، بېلبېل نظرونه نشریږي، خلک کولی شي مختلفو نظریاتو په اړه باندې خپل نظرونه هم ولیکي اختیاري کوي. خو دغه د ترک او د نفرت خبره باید پکې نه وي. د افغانستان تمامیت، ارضي تمامیت په پام ونیسي او باید هغه مهمه ارزښتونه چې په افغانستان کې دي دغه رعایت شي.
بله، ډیره مننه توحیدی صاحب. ځلان صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې څوک ولې سي د یو خبر څو اړخونه معلوم کی، همدارنګه توحیدی صاحب هم خپل په خبر کې اشاره وکړه چې په فیسبوک باندې کې دایسي مختلفه نظریاتي او زموږ دین اوریدونکو هم ویل دي چې هغه په خوانی سیستم چې کوم مثلا رادیوګانو یا تلویزیونو ته خلکو کتل یا اوریدل او پاغه باندې اکتفا کوله، وس هغه سینه دی، وس نور قضاوتونه همسته یا مثلا څوک ولې سي نور نظریات هم تر لاسه کی او د یو خبر د یو موضوع مختلف اړخونه وګوري. تاسو تر کوم اندازې پورې فکر کوئ چې ټولنیزو رسنیو د یو خبر یا د یو پیشي یا د یو موضوع مختلفو اړخونو په روښانه کولو کې، په خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې ونډه درلودلې ده او ونډه لري؟ یعنی آیا فکر کوئ چې ټول هغه کوم اړخونه چې په یو خبر کې سته هغه د فیسبوک او د ټویټر د لارې څوک معلومولی شي؟
روشن صاحب، لومړی خو غواړم چې وړه غوندې اشاره د ټولنیزو رسنیو د قوانینو یا د اخلاقو په اړه باندې وکړم. ټولنیزو رسنۍ داسې مثال لري لکه د حجرې او د جومات، لکه څنګه چې په هغې ځای کې هر سړي هغه یو خپله ضابط اخلاق درلودل او ځینې اصول به یې مراعتول. ټولنیزو رسنۍ هم دا معنا لري. فکر کوم که د ټولنیزو رسنیو دپاره هغه ډول قیدات او قوانین جوړ کړی شي کوم چې د نورو برېښنایي رسنیو یا د ورځپاڼو لپاره دي، بیا هغه کوم ارزښت چې نن سبا ورکولی کېږي هغه به کم شي. دا هم د دې لپاره مهمه ده په همدې کې دی چې ازادي دي او هر سړی په کې د خپل زړه او د خپل نظر بیانولی شي. البته هغه کوم اخلاق چې دي هغه د هر انسان او د هر ټولنې پورې خپل دي. فکر کوم په افغانستان کې به هم د وخت په تېرېدو سره چې خلک لږ بلد شي، نور به هم دغه شی د خلکو زړه او ذهن کې زهونی چې او اخلاق به مراد کې پاتې شول. د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک خبری خواوی، نو کوم چې جورنالستان دی واغه تاسو معلومه ده چې زیاتره په افغانستان پر رسنیو کې خلک، یعنی د مسلک په لحاظ باندې ډېر کم خلک راغلي رسنیو ته چې هغه جورنالیزم لوستل دی او بیا راغلي. زیاتره خلک یا لیکوالان دي یا مثلا فرهنګیان دي، هغوی په رسنیو کې کار وکړ، ورکشاپونه واخیستل، لنډمهاله کورسونه، او په نتیجه کې هغوی اوس تجربې ترلاسه کړلې.
کوم چې اصولي خبريالان یو پدې پیږي چې هغه یو مسولیت لري او دا هغه یو خبره ډیره منفی اغیزه هم په ټولنه کولی شي او مثبت اغیزه هم، نو هغه همیشه کوشش کوي چې په خپل لیکنو او خبرونو کې بې پرېتوب او کراواله،
یعنی تاسو وایئ چې په هغه بې پرېتوب او هغه فیصله توازن چې دوی خپل په رسنوي کې ساتي هغه دوی په ټولنیزو رسنوي کې هم ساتي؟
بله، روشن صاحب کومدا حقیقت ته وګورو، هر خبره چې سړی کوي باید هغه په حقیقت ولاړ وي، هغه که په ټولنیزو رسنیو کې کوي او که هغه په برېښنایي رسنیو کې کوي، یو سړی په یو ځای کې یو ډول خبره کوي او بل ځای کې بل ډول خبره کوي، فکر کوم د هغه خپل شخصیت ته تاوان رسوي. نو فکر زما نظر دا دی چې باید هغه ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي رسنیو کې ورځپاڼې ته نورې د معلوماتو د وړاندې کولو لارې دي، بالخصوص په نورو نړۍ کې لکه معلومات نه باید یو سړی ځان لپاره یو خپل معیار وټاکي چې زما مقصد خلکو ته پوهه معلومات ورکول وي، او هغه باید دقیق وي، هغه باید بې پرې وي، په حقیقت باندې ولاړ وي.
بله، ډیره مننه ځلان صاحب. زه به حسرت صاحب ته ولاړ شم. حسرت صاحب، څه فکر کوئ چې ژورنالیستانو ته څه کول پکار دي، یا ژورنالیستانو ته باید نور ادارې یا نور کوم ټولنې چې دي چې په دغه ډګر کې کار کوي باید څه وکړي تر څو چې لا مؤثره او مثبت استفاده ټولنیزو رسنیو نه ژورنالیستان پخپله وکړي؟
تر اوسه پورې خو ژورنالیستانو په مسلکي توګه، البته په رسمي توګه چې دوی د یو ژورنالیست په توګه له ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوي، دوی استفاده سالمه ده او داسې یو استفاده ده چې د ټولنې لپاره دقیق توګه یو خدمت کوي. یعنې هغوی که د ژورنالیزم په برخه کې یو لیکن هلته پورته کوي، یو خبر پورته کوي، یو وخت پورته کوي، یو غږ یو ویډیو پورته کوي، په رښتینې توګه یې د یو ژورنالیست په توګه پورته کوي. یعنې ژورنالیستان په رسمي توګه د دې ټولنیزو رسنیو نه ښه استفاده نه کوي. بل ژورنالیست که وغواړي چې په دغه ټولنیزو رسنیو کې د استعمالوونکي یا د کاروونکو رویه مثبتې خواته ویسي، دا د هغوی یو رسالت دی دغه رقم ته یو یو هڅه شروع کړي. خو پات شه د ژورنالیستیکو ټولنو هڅې چې دوی به ژورنالیستان ته داسې یو ذهنیت ورکړي یا دوی په دې برخه کې کار وکړي چې ټوله د دې ټولنیزو رسنیو سالم استفاده وشي، داستان خپله د یو ژورنالیست په توګه له ژورنالیستیکو ټولنو څخه د دغه رقم ته هیلمنتیا نه لرم. هغه په دې اساس ترې هیلمنتیا نه لرم چې زموږ ژورنالیستیکي ټولنې چې دي دا اصلا لا خپل رسالت ډېرې لري اوسېدلې دي. تر ډېره پورې البته زه اصل په سلو کې نه وایم، خو تر ډېره پورې زموږ ژورنالیستیکي ټولنې چې دي دا پروژوي دي، سوداګري شروع کړې ده. دوی که رښتیا هم د دې لپاره کار کړی دی چې له فیسبوک نه یا له ټویټر نه ژورنالیستان یا د عام کاروونکي دوی به سوال سر کې سالم استفاده کړې وي دغه ژورنالیستیکو ټولنو په ماحول سر کې، به دوی ته یو ډول ورکشاپونه پوهاوی ورته ورکړي.
ډېره مننه اسرت صاحب،
ذهنیت ورکړی، خدای کارونه نه دي شي او نه کېږي.
بله، ډېره مننه اسرت صاحب ساسو څرګندونو نه. البته وخت ډېر کم پاتې دی، زه به ځلان صاحب ته ولاړ شم. ځلان صاحب، څه فکر کوئ چې ټولنیز رسنۍ به په راتلونکي کې د ژورنالیستان په کار باندې څه تاثیر وکړي؟ په افغانستان خو دا د انټرنیټ استعمال ډېریږي ورځ تر بلې، د ټولنیزو رسنیو استعمال ډېریږي. تاسو څنګه، آیا د یو ژورنالیست په صفت باندې، د یو چا په صفت باندې چې هلته کار کوئ، په افغانستان کې تر کومه اندازې پورې څه پیشبینی کولی سي چې څومره به په ټولنیزو رسنیو کې یا ټولنیزو رسنیو به څومره په ژورنالیزم باندې تاثیر وکړي؟ ډیر کم وخت لرو.
روشن صاحب، زه خپله داسې فکر کوم زه کله کله چې په نظرونو کې خپلو دوستانو سره خبرې کوم، په افغانستان کې زیاتره ژورنالیستان داسې فکر کوي لکه د خبریالي او ژورنالیستي یوازې د بم چاودل دي او د هغې خبر چمتو کول دي. فکر کوم د ټولنیزو رسنیو د لا پراختیا په صوب او په سبب به په راتلونکي کې افغان رسنۍ یو نوی رنګ واخلي او په دې به پوه شي چې د نورستان په یو ډېر لرې پرتې دره کې یو شپږ کورونه دي، هغوی په څه ډول باندې ژوند کوي، د هغوی د
بله بله ډیر مننه ځلان صاحب، ساسنه ډیر مننه کوم چې موږ سره په پروګرام کې مو برخه واخیستله. همدارنګه د صدیق الله توحیدی صاحب نه چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر دی، او هم زما همکار ضیاءالرحمن حسرت صاحب نه چې د ننګرهار نه زموږ سره و، ساس ټول نه مننه کومه، درنو اوریدونکو ساس نه هم مننه کومه چې تر اوسه پورې زموږ سره واز. زموږ پروګرام په یو څو شیبو کې پای ته رسیږي او زموږ د دري ژبې خپرونه پیلېږي. هیله ده چې زموږ خپرونې تر پای پورې واوري، تر بلې پنجشنبې پورې چې بیا به هم زه د آشنا ټیک په پروګرام کې ساس په خدمت کې حاضر سمه. ساس نه د خدای پاماني اخلمه.